احمد شبادیم دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. د خبرونه په دوام په کابل کې یو خبریال ووژل شو او د خبریالانو ټولنو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه.
سږ کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکي زموږ خبریال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشی کېدو خبر ورکړ.
غالباً ټکي استعمال کو هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالي محاصره ماته شوې خو خلک خپلو کورونو ته نشي ورتلی. تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم دا ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلولو یوه ښځینه پولیسه وژلې. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سیشن وی په ورځ د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په ویلامیه کې ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او له دغه هیواده بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلي راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 22 سازمانونو د جنیف په کنفرانس کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد په وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلول طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلول طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولی کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاریه مواد، مهمات او اصلې هم تخریب سوی دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایی، شولیکوت، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکری په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال تر هرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله
وشته او په شهادت ورسوله. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوران نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوړه غنی چې د لوب ډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارتا د وامر کړي د زیاته کړي کارتیاوه حاضر دی د مرستيال لوب ډل مشر په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره دوشنبه ویل چې راشد خان به د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوب ډل مشر د مرستيال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوب ډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستيال په توګه اعلان کړل. په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لټ روان و په کوهاټ کې پولیسو ونیوه. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیقال کې له خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی و، خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی و. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه. د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوې. په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړې دي. د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل سوي دي. د پیښې علت لا روښانه نه دی. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. HIV وایرس چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي. د یو ان ایډز پروګرام مشر ویني بیانی مرویلی ادارې په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي. هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي، ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویانده او د خپرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. دا پروان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي. له کابل راپور لرو.
د اریانا ټلویزیون ویان د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې تیر ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. راپورونه وایي چې په دې پیخه کې د غلی مینا مرحوم وجل شوی او یو خورې سخت ټپي شوی. دا پیخه تیر ورځ د کابل ښار د شپږمې حوضې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه. د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وژل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه و چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه. د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمحیط هاشمی ازادي راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندېښمن ده. متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅ خوندین دي، خو بیا هم څو کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي.
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله و چې لامل یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خبرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه. د کابل امنیه قومندانې تیر ورځ ویلي و چې په یاد چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ادارې زیات شمیر کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د اغلی خیری مړینه تایید کړي. دا پروان 1414 لمریز کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو چاودنه کې وژل کیږي. لدی وړاندې د تیر 1499 مریض کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. لدی وړاندې د همدې ټلویزیون یو بل ویان د ملاله میوند په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د اریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې 14 مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
د اریانا ټلویزیون ویاند مینا خیری چې پرون په 14 کې په کابل کې ټپي شوې وه نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته وړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د رواني جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي نن جمعه په ویلامیا کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلی نیکلسن تیر اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره یې هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنگټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې رواني مذاکرې ټاکنه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2000 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربان نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سوز د کوونکو په ګډون له شوزو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمند دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اطمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالی بي ځای شوی خلک له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالی محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکو د خپلو مینو پرې شروع ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یو مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. د درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګار، بازار او ولسوالۍ لول خینه وژغورل سو البته کماندو ځواکونه ورسېدل شاوخه کلی اوس هم خالی دي دي مثلو خیل ابراهيم خیل او د لایخ میدانک او د کلبی دغه کلی نټول خلق ثانه شوی دي ماجرات ته مجبور شوی البته خلق به استخفلو سیمو ته نشي تلای ځکه لاري سیمي باغونه د تاګ را تاګ لاري دا ټول په ماینو فرش هلته کوم تیم تر اوسه نه درسېدلای یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لاري پاک ترڅو خلق هغه عادي ژوند تر بهتره وکړي.
تاسو اوس غوښتنه لچاره دی ماین پاکي له پلواکو ادارو له دولت له چا غوښتنه ده چې ماینونه پاکي
له مرکزی دولت نه هم غواړو چې ترڅو مرستندوی ادارې دې توحد کړي کله چې سیمه خلک وسرام کار دي چې دې احوال کوي چې هغه سیمه تولاسي خصوصا د ماین پاکي تیمونه ترڅو دې تاګ راتک لارې خلاص کړي د خلکو په مخ باندې البته کورونه رنگ دي البته د خلکو وسائل دی کورو قات دی حتی حالت ایوانات دا فاس دی سوک دل وجدی مرسوی دی سالت سوی دی نو حالت وستی سیمی خلق سوک غزنی که پاس دی سوک کابل ماجر خبالی سیمی دا نشید لائی نو لمرکزی دولت نا هم بوارو لمرستندو اداره نا هم دا غستانا که وستی سو سیمی دولاتی دی خلق وستن دی حلسی حالت خلق وستی دی بیرت دراس نیدو لار حواره
ایا له دغه خلکو سره چې به ځای شي وي دي تر اوسه پرې چا مرسته کړې ده؟
په بل په غزنی کې تقریبا څلور سو څلور نیم سو کورنۍ چې دولت ثقافت یو سیمه ده د ماجرو لپاره خالي کړه هلته پروژه کې تقریبا ډېر شپږ ته اوسې دل ادي توان په اندازې مرسته سره وکړه نقدي مرسته یې مو سره وکړه د پوشاک او پاکرې مرسته سره وکړه نو دولت ځینې مرسته سره کړې دي خو ټول ته په مجموع کې نه رسېږي.
څه فکر کوي طالبان خو وسله د غوسیمو بیرته په شاشوي دي دوی بل هغه محسوس سره چې ماینونه پاکوي دي ماینونو د ځای په شودلو کې مرسته وکي
فکر نه کوم چې دوی د مرسته سره وکړي لا کوم سیمو دوی طالبان په شاشوي دي البته دولت د بازار شاوخه یعنی د بازار ماوي د دکانو شاته البته دولت هغه سیمه د دولت تصرف کړي دولت کولای شي موږ سره تماس ورسوي دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمه له ماینونو پاک.
آیا دی خلکو کورونه د جګړې له کبله زیانمن شوي دي او کنه او د غرس بازار څومره زیان لیدلی؟
بازار تقریبا 30% بازار رنګ ده حتی 50%. دوکانونه یو بل ته سرسوي دي او انونه راځي دي یعنی جګړې ته ګرونه حتما په بازار رنګ 50% سلنه بازار رنګ ده دوکانو دروازې خلاصې شوي دي معلوم نه دي چې کومه ځاله ده حتی د دوارو تصرف کې دولت هم د ادارې طالب امر دی چې ما نه دي کړی هغه واسه ما هم نه دي کړی بدلته ولسی خلک متضرر شي نو په دې کې باید یو اقدام تضرر تر څو دغه سیمه پاکې شي خپل ولس خپل دوکانونه ته ورسي او خپل دوکانونه وګوري چې د مسول شي د کارولو څخه.
مدني فعال جاوید افغان د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل پولیس کې ورسوي او چاودنو ته اندیشنه شولې. دا سیاله لپاره د دغه سازمان د شزو د برخي مسولې دربار ازادي رډو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستان په وټو ده او شخړې په دې هواد کې په زیاتیدوري تفصيل په دې راپور کې
د کابل پولیس کې ورسوي او بمی چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندیښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. دا سیاله لپاره دغه سازمان د خزو برخې مسولې هیدر بار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه او د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حمله په ځانګړې توګه حضرتو کمه هدف ګرځوي. پر روزنیز بنسټونو زیاتیدونکو حمله دي لکه څو نه وړاندې چې په دشت برچی کې وسوه او دغه راز هغه حمله چې خزې او انجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دا داسې مهال پیهیږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاریخواله په زیاتیدلې او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنون کوي وضعیت دی.
تازه تیر ورځ د کابل د شپږمې حوزې اړوند د چرقله او پولیسو خطه پسمو کې د ملکیانو د سپرلې په دوه خاري ټونس موټرو چاودنې وسو چې لکبلې څلور تنو وجل سول او شپږ نور ټپيان سول. لا دیو ډان د هم په ورته پیښو کې چې پوکاستر موټر وسوي لس ملکیان پکې وژل سول او دولس نور ټپیان سول. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په ګوند پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلینو په کاسټر موټر په شو یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. د غشان وخت نا وخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې په صحید الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور رئیس دویم معاونیت د یو هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل او لویدیز خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هر ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور رئیس دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دینی عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام او شور وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تیره ورځ جمهور رئیس ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
جمهوری ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده، تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی وو خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبریال ممتاز بنګټ څخور.
په دې برخه کې زمونږ د کوهات ځینې کوم پولیس چارواکي د هغوی سره خبرې وشولې. دا خو ده چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغې وروسته چې زما کله د ډي ایس پي صدر سرکن ورته وایي بشیر زاده هغوی سره زما خبرې وشوې، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکي استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکې نن په کوهات کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص مړه شوی، په ځمکې په شخړه ډېرې شوې، نو بشیرزاد وویل چې زه په دې پېښه په لټنو کې بوخت یم. خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه کوشش شوی دی نن بیا په دې اړه ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغوی وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغوی ویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی نو کوهات پولیس دی هغه نن خوشی کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کومه انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښیي چې منظور پښتین په کوم اړخ چې هغوی خوشی کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم خوشی کړي دي او کنه؟
هو بالکل داسې خو لکه څنګه چې وایي چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشی کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه مونږ د سهار نه دی خبر پسې لګیو، نو مونږ سره انتظامیه صحاخه سي مرسته نه کړې شوې چې مونږ صحیح معلومات کړی وي. او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې شرط چې د هغوی نوم څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. اسمت سروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چاري تقریبا بيخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې دغه وایرس خپرېده او شته رسیدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیاتې شوې او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن اند جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن اند جانسن تر 1 میلیون ډوز ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یو فابریکه کې دی ته منتظر دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې تایید کړي چې دا واکسین خوندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 3مه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوز واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالاتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې 13 میاشتې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیونه واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله احمد يما اوردان لا تخاف اوردان مسواليت وتورور مش كان شيء ماشي دي اورور مش بزران خلق دي از مش لو ديال شكرطاره دو قانون دي دا شي اورور مز دي رزان دي اورور ورا باج بران سور ولا اورور قتلور زره تند زره قال داري ده قال قرا اورور خپل نه فكان سي برابر اول مر دولت تبع وشتنا اورور ده طول كرون غورو ده طول بزران نقطه فشن تو ده سنه خطر مي بس لك ني ولي ده دي راديو ده سدار مش پیغام سي نور ده يو طول بر سي اورور ده مزمالونه ډیر ارزان دي روسيات او بازار دي شکر سره د دې ته ورور یو بازار ثاني دي ورور یو بازار بازار او تخلاص ورور مول ورور تر کورور خو لري بار خلک دي ورور یو د ولر باندې ګرام سره بل دی ورور دا خپل دي دا ولې دي د شمی ګرام خلک پر ورور په دار پر یاري ان السلام علیکم.
کوم دما پیغام دا ده چې دا کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي، بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کې سیاسي عامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه خبر دي چې محمد رسول الله دی وبانه چپ سوای وو خو د غوانان کې دي لېټ شل ډاریږي خو بیا چپا کې بیا وی وی ناری وی بس وروره خدای ته بیا زاری کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي، زو توبه نه باسي غوانان دا غلی ما نظرو
زما پیغام دا دی دا کنده ولایت لام بسو راتو شان ازي اره خپل خير خاله باندې وشه وسه څنګه دا خواهش دي چې لا ټول مشران پوه شي راس پساج نه کوي. خدای پاک السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ادبی شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهوره ده. خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سژنۍ ګټونکي اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سژنۍ نړیواله ادبی جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوپ ته ورکړل شو. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې د بوکر ادبی جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او آثارو ته ورکول کیږي سش کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شو. د برتانیا د دې مهمې ادبی جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د دې اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس ترڅنګ د چیلی، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شو. دا ناول د یو سینګالي سرتیری کې سره چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگیږي، خو وروسته لدی چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووشل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي.
د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاوند ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورزو، خو دمګړی لاند خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړون کې هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او وینې تویولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې دننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل ریاض دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. 215 اتل قلو اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې 1.5 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي د دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوش سول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پرلاته پرلار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نس ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پای وازان څوي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګ زیات شوي دي. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستي په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګه ناشته ده. لاډلې یو هم ودیش کلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناسناستي په ناروغي اخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګون نور ماشومان هم د ناسناستي په ناروغي اخته دي. دلته یوازې ګلجان نه ده چې ماشومان د ناسناستي په ناروغي اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناسناستي په ناروغي اخته دي د ترنکوټ ولایتي روختون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دی پر وخت روغتون ته ورسوي.
پکې یو کمال اختصاص بلاد دا کې یو مسخه مروخت چې مروجه رئیسه خدای دې دوا ته پیدا کړي. او یو کښنه موبایل پخته واغه بیچاره اند و درې چل را وز غلوي را وستي خو ډیر د شپخانه دواې په وکړ نس جوړ بیا ته شپه د شپخانه ته را
په ورته وخت کې د غلطه روغتي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستي ناروغي چې موسمي ناروغي ده زیاته شوی ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ نه پاملرنه د ککړو خړو کارول او روغتي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغي یوازنې علت دی.
نسناست په واقعیتو کې په موسمي لحاظ باندې رقم واقعیت چې دی هغه یعنی زیات شوی دی. باید په هغه باندې کافی اندازه باندې باید ورته معیات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاسه اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم ایشېدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي دوی بیا یعنی په کار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو بیا له نړیوالې ټولنې دولت او مرستندوی موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وای په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغي اخته دي خو وای تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خوست ته مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د وی اعتراضي ناسې پترس کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د بیش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که ژغې وانوریدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داس مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح کړي چې د دله حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤولین غږ وانوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو ویې نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه سوو تر څو د غزای په رسمي ډول هم د نمونوي لیسې برخه شي.
د پانتون استاد امیر بهیرم وای د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکه چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا غدرې سلوخت نمبر چې د رئیسانو په نوم پټی توزی کیږي مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د حکم پرته یواز بسواز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانوري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانوریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خوست ځوانان به زی هلته به دا خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصادي دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دی،
امکانات دوی پلاس کړي زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست مکو د خوست ملکیت نه دفاع وکړي راوځي په نره ودرېږي او خپل خوست وشوري
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځین نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب بجوز شه په خیر شه اسلام منده ما په ازادي راډیو کې خپل आवाज ورکوم. ورور موږ د نن تر کې چې د ضلع کنریا صاحب د خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن په یمن کې تور طریقه ده او بل ورور خبره دی چې د مسلمانان در بدل دي ماجد در بدل دي فرام لالهان د جرز په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی تر سره وې چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما اړیکه د سلمان ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه څنګه ده چې دا زموږ خواته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله.
السلام علیکم. د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله کې شباب زه وصل الرحمن ایدریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه. دلته په هلمند کې کوم جوړو موږ د ماجرو حالت ډېر سخت خراب دی. تیر ورځ چې موږ خپله په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکال دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلوده. دوی په هغې سخته حالت کې وه. هلته دا ماجرو ته هېڅ کار نه دی شوی. نه د تجارانو لخوا د دوی سره مرسته کړې ده نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ خپل دوی په هغې سخته حالت کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په مینه کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایل ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی دا چې عملیات چې تر ډیره په هلمند کې شروع شي چې پر څه د دې چې نه پاتې چې نو دا دی وکولې چې خپل کور ته ولاسي.
سلامونه دې کې هری دادا د راډو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرې دم. د څه سره په هیڅ خمې وخت نه ده علي از خپل دې وطن دې خاورې غمو خورې خلک در په در شو لغمان کابل نور ولایتونو کې په کندهار کې خلک را کړه سوي دي خو په بازارونو کې در په در پراته وي پلیاز د خدای دي خاورې نور غم وخوري. بله دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیانې ټول چور کړل نو ولې دا وطن کومې خوا ته اخر وړی. وسلام.
السلامونه علیکم ویلي احترامات د ازادۍ کارکوونکو او ګرانو همکارانو ته باد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل لاغلي دي جګړو نه را تښتېدلي دي او که داسې نه را تښتېدلي دي دغه لغمانیان له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې ورسوالۍ نه را تښتې. دغه طالب چې دی هم دا زما استاد زوی دی هم دا زما استاد ورور دی. ټول ولسوالي را جګ شي دغه لغمان 5 ولسوالۍ دي ټول ولایت را جګ شي د لغمان کې د طالبانو د داعش مخنیوي وکړي. بټی کوټو ګورا کوټو ګورا دا ټول ګورې دا ولوس ودرې دی تاسو ته چې مده غمنی کوي دا چې تاسو مانی نه کوي تاسو راته سره بلته حکومت هم زما خواړه حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیا راځي مرستې ته غواړي خو دا نه دا خو ټول ودرې دی حکومت سره دې دای سره طالب مهنیه او مهنیه موږ سره سره بس امن امراغو ټول امراله و سلام په احترام
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو کارکونکو ورېدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه تاسو سره پیغام شریک کوم. په هلمند ولایت کې کوای د جګړې له امله 2200 کورنۍ د 6000 کډه شوې دي. ان دا چې د دې سره ایس داور مرسته نه ده شوې، یعنی نه دولت ته پاتې وي دره نه خو زموږ یو امده غوښتنه ده د خصوصا نو بوایو چې زنانه په یو پوړین کې ورون په یو پټی کې راوتل دي. انداز یې پور غیر یو خوراکي توکي ټول پرې شي دي. نو دی ما یې خپل ځانونه را بستل دي. نو دی تر دې را هدا پرې دي یو اجلی مرسته اړتیا لري. نو هیله من یم د کډوال رئیس مو ژغ واوري خصوصا او هو خلکو ته دغه مرستې وایي خصوصا یارم پرنی مستحق دي دغه او خصوصا نو به وایي تر دې را هدا کړی چې دا مرستي او د ستا والا خپل ترتیجه چې ول بستا و نه درول هغه ته نه رسیدي. نو زمو دی وایي نه غشتنه دغه د خصوصا کمرش کوي نو د څو خلکو ته جوار خصوصا چې هغه را کډوا سوي خصوصا هغه واکه نام شپې په جبان چې خصوصا د زاینه د انداز خصوصا نو وایي د دې شهر د وحلات په دمن ولایت کې چې ګسره کې سراین نه پیدا کیږي. نو مو دی وایي زموږ غشتنه دا ده چې د دې سر د تجارت هم پر وړاندې ته ډیر حد پر واخ دي ځکه چې تجار کوند واخ شاید چې د دې لپاره به موږ سست ځکه چې دا به هم خیرات شي د اجازه لپاره او هم پسواد دې ډیر مننه زاجره دې وسلام رويس اخلاقي
د بيزاي شو یا کورنۍ وکډوالو د ستونزو په اړه مو واوریدل. زموږ همکار اجملاند په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په سر کې د نویو بيزاي شو د شمیر په اړه پوښتلې.
د سلور لسیزه تر اوسه کم وضعیت په افغانستان کې رامنځته شوی دی. د جګړې لپاره موږ درې نه تر سلور میلیونو کسانو پورې بيزاي سوي لرو چې ګڼ شمیر د جګړې او د نامنې لپاره دوی بيزاي سوي دي. یوازې په سکل کې شاوخوا د 13 دوه میاشتو بيزاي سو زمونږ هوادوال تر وځره کورنۍ پورې رسیدل چې په بیلابیلو ولایتو کې لکه کندهار، هلمند، لغمان، بغلان ولایت او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې اوس هم جګړه جریان لري دوی بيزاي سوي دي چې نور محلات ته انتقال شي. د کډوالو چارو وزارت تعهد او برنامه او پلان چې ترتیب شوی دی او تعهد لري چې زمونږ هوادوال چې نوې بيزاي کېږي د جګړې لپاره او د طبي حوادثو لپاره موږ متعهد یو چې دوی ته عاجل کومکونو په برخه کې مرسته وکړو. او یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولای چې ټول بيزاي سو هوادوالو ته چې ارقام د 3-4 میلیونو کسانو پورې رسیږي دوی ټول ته باید کومکونه ورسوي. او زمونږ تقاضا مشخص د مرستندوی مؤسسات نه دا دی چې کچیر دوی کومکونه تر سره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید وي.
تاسو وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل ریاستونه لري، څو ستونزې په کې ډېرې جوتې دي. یو دا دی چې په ځینو مواردو کې د مرستو په ویش کې د درغلي خو به ورته نه وایم، کیدلی شي چې بې عدالتي وبولو. خلک شکایت کوي چې بې عدالتي کیږي. مثلا داسې خلک د کډوالو په نوم باندې مرستې اخلي چې هغه اصلا کډوال نه وي.
د دې وړاندې داسې ستونزې موجود وو او د کډوالو وزارت رهبری تعهد د فساد په وړاندې مبارزه ده او هر ولایت کې کمیټه د حالت استقرار شتون لري چې خپل والی صاحب د ولایت مسولیت دغه کمیټه پر غاړه لري. او کچیر سروې تر سره کیږي د مختلفو اداراتو لخوا چې دغه کمیټه تشکیل شوی دی مشترکاً دوی زی محل ته او بیا سروې تر سره کوي. د ورسته کم کورنۍ چې ډیر اړتیا لري مستحق دی هغه ته بیا کومه انتقال کیږي. یو ښه هماهنګي موجود ده د مختلف اداراتو ترمن او د مرستندوی مؤسساتو ترمن هم د کډوالو وزارت د پالیسی پر اساس مونږ کولای شو یو ځل هغه کورنۍ چې بيدای سي دي یو ځل ورته کومک وشو. په هر میاشت کې نشو کولای ځکه دونه امکانات د کډوالو وزارت په لاس کې نه دي. مونږ کوشش دا کوو کچیر د مؤسسات لخوانه کومکونه ترسره کی یا د افغانستان حکومت لخوانه کومکونه انتقال کی باید شفاف پټوګه یعنی شفافیت باید پام کې ونیول شي.
په مجموعي توګه خپل نظر وایي څومره د قربانۍ او ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري، څه سمونونه تاسو راوستلی شي او څه کډوال کولای شي چې لږ تر لږه هغه حیاتي او لومړنۍ مرستې په سمه توګه ترلاسه کړي؟
لومړی دا ده چې مونږ په تیر کال کې شاهد یو په هلمند ولایت کې چې جګړې رامنځته شو، متاسفانه شاوخوا وزره کورنۍ بې ځای شو چې متاسفانه د افغانستان حکومت لخوا نه یعنی شاوخوا تر 2000 کورنۍ پورې کومکونه ترسره شو، متاسفانه چې ځینې پاتې شو. کچېری جګړه دوام ومومي دا یقیني خبره ده چې زموږ هوادوال نور هم متضرر کیږي. په دویم برخه کې ډیر مهم ده د مرستندوی مؤسسات کومکونه او تعهد. زه غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکم د کډوالو وزارت لخوا نه چې باید دغه مرستندوی مؤسسات د افغانستان د ولس په څنګ کې پاتې شي. که چیرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې مونږ هم یعنی تعهد لرو چې یو لوی کتله بیرته استقرار کو خپل محلاتو ته.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاري و چې د نویو بې ځای شوو کډوالو د ستونزو او ورسره د دوی لخوا د لاسنیوي په پروګرامونو غږیده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو ازادي رادیو ته را لېګلې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. ازادی رادیو ته نو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې زما شاله متابل کوم تم د مسؤلیت تنظیم افریقا محسلم نو دا که څه حکومت نه کړی چې موږ په تنظیم رخصت کړی نو راځو ژوند شخص څنګه مخسوي د تاسو سره سره مې شخصي او طاق نه وي د پی سي مترفي نو اقتصادي وزن نو ټول محسلم راځي دوی په دغه څه د پلاش کې سوال مشکل وتا چې د ریزرو سره د روانې کړی کی بیا د نور مصرفونه او طاق مصرفونه دي نو زموږ حکومت دا هیله ده چې دا سوال سره سره بس به په پونټونو شروع کړي چې موږ موږ د سوال شپې په طاق کې کړم نو څه کوته نو لازم څه بیا ورته ډېر مشتات مصرف شي موږ او د رزګانې د کندارو مسلین دي یا د کندې د غورله د حکومت دا هیله کو چې د سوال سره سره ورسته بس به زړه زړه پونټونو شروع کړي.
السلام علیکم. ازادي راځي مله غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی افلو لر دی افلو جر افلو طالبان د لاس په فائدہ بچي چې له رحمي نه لري په افلو د حکومت نه فائدہ بچي دا تشکیو باندې د څو خلک خندې نه خلولي.
زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه کاپشا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې متاش پانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلی کې د اوان مرمۍ لګیدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه ده چې ویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګیدلې ده. په ډیر سپینسترګي سره دا خبره مو اورېده چې دا سړی وکړل په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده په توګه کې لګیدلې ده شپږ کسان زخمیان شهیدان څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبان په ساحه کې د طالبان مرمۍ دا شوله کیږي دا د حکومت مرمۍ ده.
السلام علیکم. دا پیغام دی چې موږ نن د ویله هلمند ولایت نه حد چرال د سیمې څخه پر سر پاړي کې ما دا پیغام دی چې د حکومت وايي چې یا شیخ حبیب الله صاحب یا مړی یا ژوندۍ دي دوی دغه مړی نو ژوند څه کوي هغه چې لیم لا صاحب لا محمود عمر خانم لاړي یا اسمانه منصور صاحب لاړي نوخته محمود منصور صاحب لاړی نو دا امارات مې یو خاطه شو نظر هغه مثال فعالیت زیات شو یا دې ته کار نه کې دی باید خپل اصولي کار په مخ وي یا کار چې هغه اصولي کار په مخ وي دا دې ته ګټه نه کې چې دی وایي چې شیخ صاحب مړ یا ژوندې دی او که شیخ صاحب مړ کې ژوندې واښونه دی مړ او ژوندې دی خپل پیغامونه هم راغلي دي او بیا کاغه مرمی مثال او د طالبان پیاده خدای دې هغه کار کتار پر ځای دی هغه ان شاء الله هیڅ مشکل نه پکې راځي دی ویل خو د سولې خبرې په ځای په مخابېسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار مهربانی کې وی چې کا مؤمن قتل ک دا غزه جهنم ده همیشه به پکی او غضب د خدای بور باندې لعنت د خدای بور باندې او په لوی عذاب کې به گرفتارې. دا طالبان خیر د علم طالبان نه دي، دا البته د څوکۍ او د قدرت طالبان دي. کدی د علم طالبان وای قران نه به خبر وو، دی خبر نه دي، دی ځکه خبر نه دي چې د قران نه خبر نه دي. مجاهدینو را بیدار شئ، افغانستان ته پنجابیان راغلی دینا، والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه له کندهار څخه یاسر خبر کوم. نو اله نه دایم ده کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنای د باندې نه راوځي او دا کرچ ولدي لازم مختلف ونې ته. نو کدی دا څه فهمونه کې ده کدا چې لږه څه خبرونه خلک هم پټکې شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای زازیر دې ټول او ردونکو ته کوم ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. څه د کابل په ټول مارشل نو څنګه په انګلیش سره نه خري کړل نو دې پر موږ باندې کړم کنه ملګا موږ نه خپل لوړه ته نه وزارت چې تر موږ لوړه خپل مې صاحب دې خلص مو کتل دې خپل ماسکونه نو واغوست دې خپل په وزارت کې نه اوسه بس بس دې پر دې سره نه اوسه چې خوري نو ماسکونه شي په چا ته نه وزارت هم دې او دې پر خور غریب مسئله دې دا په ټول تړي نو موږ سره نه ښه راپیږي نو موږ دا هیله کوو چې دا په ټول دې دا غوښنه زموږ د پنتونه او خپل سوالید چې د شاد نور څه وزن دې نو دا هیله کوم د وزارت ته نیو وزارت اصلاحات سره د په وزارت ټول څه ځه هیله کوم چې دا دوه ټول دا کرم چې نه زندې موږ اوس نو صدر کله کې فارغه دنو وسه یې وړ پنځه کار ته نو موږ دا هیله ده چې موږ سره نه شته مر نه چې موږ سره ټکي څنګه موږ چیرې لوړ څنګه چاته وځو ما زه غوښتم د ټول
السلام علیکم. السلام علیکم. وزارت 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 نور ولې په دې خاطر چې کارونه د لري رخصتي کارت سره د ټول ماشین ټول شګردان او زکه خو نه هم دا څه دی چې ټول د خپل زکه څخه زړه ما کوي او ورسره نه هم دا د رخصتي نه روز باندې چې ورسره نه د لوري زکه د وزارت او د وزارت څخه هم دا چې رخصتي هم دا دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام همدلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خې چاره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.